السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د دسمبر 11 مده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین بونیری واوره.
سلام شهر امیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترول کېدو په دوام اندېښنې خودري دي. د پاکستان حکومت منلی دي چې د یو شمېر هغه بهر مېشتو پاکستانیانو شناختي کارډونه بند کړي چې په سوشل میډیا پر فوز نیوکې کوي، او د شام عبوري وزیر اعظم دغه یاغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشر الاسد له حکومته لرې کړی و. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترول کېدو په دوام اندېښنې خودري دي. د کمیشن مشر اسد اقبال بټ ویلي دي چې ریاست د جبري له درکې د بیان ازادي ترول په زور د لګکیو مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودري. نوموړي پرون د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د خپلې ادارې راپور وړاندې کړ او زیاته کړه چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي ډول د پوز پر پالیسیو نیوکې کوونکي په زور غیبېږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړي بیان کې د ریاست له کړنو دفاع کړې ده او ستایلی دي. هغه دعوه کړې ده چې حکومت یې د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقونه خوندي کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب مسید له زندانه خوشې شوی دی. دغه ملګري او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي کوارډینیټر ګلبدین مسید نن مشال لیډو ته وویل چې مسید پرون له هریپور جیله هغې ته وسپارل شو. دغه په وینا علمزیب اوس خپل کور ته رسېدلی دی. د ډېر اسماعیل خان پولیسو علمزیب د اکتوبر په 2 د عامه نظم د ګډوډي د مخنیوي په نامه نیولی و. نوموړی د بشري حقونو فعال دی چې د لادرکه خلکو په مننو کې د زیانمنو شوو کسانو د شمیرو ټولولو په برخه کې ډیر کار کړی دی. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي چې د ملک په بیلابیلو برخو کې په روان کال کې په وجل شو کان کیندونکو کې یو کم 50 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باش خان پرون مشال لیډو ته وویل چې روان کال د پاکستان په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې یو کم 50 کسان وجل شوي او په لسګونو نور معذوره دي.
زمنگا د شنگلی کان کندون کی د کویلی پدرنگونو کی د پاکستان په مختلفو زینونو کی وفات شوی دی. چنن پکی د کویلی یو بل وفات شوی دی نو داش میرا زمنگا یو کم 50 تا ورسیدا. و درش کسان د منسر اوس پوری پدی کال کی مازور دی.
دا کسانو د مرګ جوب لی وجه د قانون غورځیدل د ساب بندیدل او لکان کیندونکو سره د پورا حفاظتی سامانونو نه موجودیت خودل شوی دی. د پاکستان حکومت منلی دي چې د یو شمېر هغه بهر مېشتو پاکستانیانو شناختي کارډونه بند کړي دي چې په سوشل میډیا پر فوز نیوکې کوي. د اطلاعات وفاقي وزیر عطا الله تارل پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضح ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي زغملی. نوموړي له وضاحت او شمېرو ورکولو بغیر وویل چې حکومت د ګڼو بهر مېشته پاکستانیانو پاسپورټونه، شناختي کارډونه او د سوشل میډیا اکاونټونه په تور لیست کې اچولي دي او پر نورو نظر ساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په قطر کې میشت د افغانستان لپاره د امریکې سفارت ناظم الامور کیرین ډیکر له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پرون پر ایکس خبره کړې بیان کې ویلي دي چې له ډیکر سره د سیمې په امنیت، ثبات او دواړه خیز چارو خبرې وکړې. تر اوسه ډیکر په دې حق لسنه دي ویلي. تر دې یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان له مرستیال وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی و. د ډار دفتر ویلی و چې دواړو غاړو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د شام عبوري وزیر اعظم دغه یاغیان په ملاتړ واک تر لاسه کړی چې ولسمشر بشر الاسد له حکومت لری کا. محمد البشیر پرون په دولتي ټلویزیون په وینا کې زیات کړه چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټه پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي. دا په داسې حال کې ده چې د هیئت تحریر الشام په مشرۍ د شام نوي واکمنان د دسمبر په اتمه د اسد تر پرځولو وروسته خپل کنټرول ټینګوي. هیئت تحریر الشام ډله چې د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه پیژندل شوې په وروستیو کلونو کې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او کوشش کوي چې خپل ځان د شام د حکومت لپاره د یو عملی بدیل په توګه وړاندې کړي. خو لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو ډلې یې په اړه محتاط دي. او د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو لړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر 4 بجې د زیمبابوې په پلازمینې حراره کې پیل شي. دواړو لوبډلو به په دې لوبډل لړۍ کې لومړۍ 3 شل اوریزې سیالۍ ولوبوي او تر دې وروسته به بیا د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لړۍ پیل شي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. هر کال د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خبره کړي رپورت کې ویلي چې په هغه وخت کې جبري لادرکه روان دي د فعالانو نمونه په تور لیست کې اچول شوی. د بیان ازادي کما او په اقلیتونو په زور د مذهب بدلول نه دی درېدلې. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په غونډه کې د پاکستان په ریاست نیوکی وکړي او زیاته کړه چې د پوس په پالیسو نیوکی کوونکي زورول کیږي. خو د وزیر اعظم شهباز شریف په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. هغه دا وکړه دا چې حکومت یې د انساني حقونو لپاره ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. په دې اړه د نیاز علي رپورت ته غوږ شئ.
د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچي پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
حکومت یا حزب اختلاف دونوں میں
دی وای که حکومت تی او که اپوزیشن گوندونه د بشری حقوقو سرغړونی ټولی په ګډه تر سره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیسته ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسي نیوکی کوي نیول کیږي، مقدمه پی جوړیږي او په زور لادرکه کیږي او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقوقونه، د خزو لګکیو، کډوالو او بې ځای شوو کسانو حقوقونه لجدي ستونزو سره مخ دي او اړتیا ده چې د دې حقوقو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عام د سانګي پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وجنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نور زیاتې شوې دي.
خلاف
دی وی هغه مواد چې د ریاست او اسټابلیشمنت پر ضد وي هیڅ کله رسنیو ته د خبرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خبريږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي خو پاکستانی میډیا پې خاموش ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خپور کړی دی او د میډیا لپاره په آزاد توګه د رپورټینګ اجازت نشته او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکی وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي چې ځینې ډلې په خپلو ذاتي شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي.
منورټیز هیومن رائټس کی جو صورتحال ہے
دا وای په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشری حقوقو صورتحال نور خراب شوې دي. اوس هم پسند کې د دوی انجونو په زور تختول کیږي ودونه کیږي او مذهب پر بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد وس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي.
بلاسفیمی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم کیا جائے.
ونڈی تا د لادرکا بلوسانو د مندل لپاره جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم الدین بلوچ ویل په بلوچستان او نور برخو کې د بلوسانو جبری لادرکا کولو زورونی او ماورای عدالت وجنی لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي وس هم د ریاستی ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسکونو بلوسان نمونه په تور لیست کې اچولی دي. شناختی کارډونه ول تړلی دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لورته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډه تویلې په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړ ازادي موجوده ده او ټولو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړی دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړې چې نږدې 190,000 ماشومان چې لدی ستونزې خلاص شوې دي خوانزو ته لګل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار په وخت وژل کیږي. په 2023 کال کې په هغو وژل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پختونخوا له یوې سیمې سره. دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په مختلفو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمېره ولې ډېره ده او په شانګله کې پر هغو کورنو څه تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ ته غوږ شئ چې د باسي کلي د زاهدې بیبي په آواز پیلېږي چې د خپل زوی مرګ دردولې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شو.
دا غږ د شانګلی د الپوره تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خودا. نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وبچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلی سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیرې مطابق کومنګ داسې وو کو د 13 کال خلا کال زمنګ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلي کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیرا زمنګ یو کم 50 ته ورسېدا. وو د ش کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورینو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2,500 تر 4,000 پورې کان کندونکو وجل شوي دي چې په دغه کې 3,500 د شانګلی، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلی د الپورې تحصیل 16 امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 34 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښه نن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی په لږ بزغه خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذورې مالګه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مې مرانه کشران دی. داسې روزګار موزګار نشته. هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوئلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نورو نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی، او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
کوم رولز چې دي، کوم لیبر اکټ چې دی، پای کې چې کوم رولز دي، د ماینینګ چې راځي د وېکټ څومره پکاري، د دې اټنل چې جوړي د هغه پکاري، په دې ټول دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس ته دا دائم چې دلته په زرګونو ماین دي، په زرګونو او هغه زرګونو ماین لپاره انسپکټر چې څوک دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی کنه، دا د ته مونږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو، دا هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخه هر کان ته د ګوزیدو لار به اته فوټه اوچتا او شپږ فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکو به په حفاظتي سامان سنبال وي، او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي، او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده. او زیاتوی
بالکل دا منم چې د شنګلا چوکیان د پلینز مکم ډیر زیاته کم ده، اگریکلچر او دا غځ خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره دغه، خو انفورچونټلی چوکې صدا سي نیرس اکنامک زون مشته چې د خلکو امپلایمنت کې دغه د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی، او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټدا کا پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو ک د چام صدا سي ډیفیشنسي وی نو موږ به دغه دغه د هارد پاور کیپاسټي پاکستان نو دغه لپاره ما خلص دي سره پدی بیلډ کې او دوه هارد پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی، او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په ریوایتي طریقو سره دی هغه سیفټي ډېر کمزور دی. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مادور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د دریو واړو صوبو په صد پاسا شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره کانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 کانونو کې، او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
روان کال په پاکستان کې سکم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوې دي. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دي. پولیو یو مازورونکې وایرس دی چې یوازې د ویکسینو په کولو یې مخنیوی کېدای شي. دا چې په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه روکیږي او وجوهات یې څه دي، ایوب ترین نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیات اوسو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع اوس هغه تر ډېر حد پورې کم شوی ده. داغه کې لوی وجه دا ای چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک انبیلنس نه نو خلق سی ادارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلاو سی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړ
کسم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه و 15 ماشومان تر اوسه اغیزمن سوی دی پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکار سوی دی په دې اړه موږ کله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبریال آیت الله شاهین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاري مور پلار سره سره قبایلي جګړو له امله هم د پولیو کارکوونکي تر هر ماشومه پورې نسي رسېدلی
ډېر خلک داسې دی چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي څاڅکي نه ورکوي دویم دا شی دی چې کوچنیان څاڅکي وخوري مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو ذموار د کور ورته وایي زه څاڅکي توی کړه دریم خاصه دی او مین چې زما په خیال دی هغه قبایلي جګړې دي په کل عبدالله کې ډېرې علاقې داسې دي چې هلته خلک تللی نیسي
په پاکستان کې د کال 1994 راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپین یا مهم په دې ملکي چلولې دي خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د پاکستان پوځوای دا غیواد استخباراتي ادارې په خوانی مش جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی د پوځ اما اړیکو څنګه پرون په بیان کې ویلي چې په خوانی جنرال فیض حمید ته په رسمي توګه په غ د پوری کړل شو تورونو فهرست ورکړل شوی دی په اسلام آباد کې شنون کې هارون رشید وای دا یو منفرد مقدمه ده چې په لومړي ځل پوځ کاروایی په ډاګه کړی ده زموږ همکار ګلیاس له هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا آیا لومړی ځل دی چې د یو لوړ پوړي فوجي چارواکي خلاف داسې کاروایی شوې وي
معلومات پاکستان فوج پہ خوشحال نہ ہو بندی سرکاری معلومات بھی خفیہ آمول بیا سیاست کے مطلب اس کے دل اور بیا یو فوج کے دل نہ یو بغاوت ہوتے دور ہوتے جہاں ڈیر زیادہ سنگیت تھے خدا کیس چھے دے لیگل نزیاد ماتا پولیٹیکل خکاری والے دے کم پیغام ورکول غواڑی پاکستان فوج آگا ہم دے چھے دا پی ٹی آئے سرات دے اس قسم دوی گنجائش ارادہ اس پورے نشتا چھے کم تا مذاکرات و خبری کی گی و سواغا کی گی باغا نا سخکاری چھے ہم پی ٹی آئے و ہم پاکستان فوج چھے دے اقبل پوزیشن رو باندے سخ پلار
ہارون رشید صاحب پتے کسنگ تاس خبر اوکھلا چھے دا زیاد یو پیغام ورکول غواڑی نو آیا چگوس کم فوجی اسٹیبلشمنٹ تے آیا اوی اوس دین پشا کی دی نشی زکہ ک فوج کی من گورو نو کسو ہم کاروائی چا خلاف کی گنا گڈیر پٹ ساتل کی گی خو پدی کیس کی دا جنرل دا فیض حمید پ کیس کی دا سین دی
بالکل دا ہو فوج دیر دا سے محدود معلومات دی جی دی اغا دے مقدمے بارہ کی بنا شیئر کری دی سوزیات آغا نشتا پکی چھے دا جنرل فیض حمید سر دیا مالو آروی دیوی دورونو مومن علی کا انکار ہے نخکار خدا واسے چھے آغا با انکار کری مزکا دا مقدمہ بمخطلے دے خودے کے ہم آغا دیر میڈیا تا کو ایکسس نہیں چھے پتاو لگی چھے دا سونا فیر ٹرائل دے کا نہ دے خدا دے چھے یو مہم مقدمہ دا اور
هارون صاحب ما راتلم چې پخوانی چې کوم د خفیہ ادارې چې کوم مشرانو ک موږ د جنرال اسلم بیگ خبره کو پاغي مانیم داسې تورونه داسې نور هم پاتشي وي نو هغه سربس کیږي هغه به د تاریخ څه شي او کنه د هغه خلاف هم به کاروایی کیږي تاسو په نظر
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للاری اوري.
په شام کې هیئت تحریر الشام ډلې د حکومت په جوړولو کار پیل کړی دی. خو دا ډله د ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو لخوا تر اګره اعلان شوې. دا په دې معنی ده چې له دې ډلې او غړو سره یې څوک راکړه ورکړه نشي کولی او بانکي اکاونټونه بند دي. د دغه ډلې مشر ابو محمد الجولانی او محل د القاعده تر اګره ډلې مخکښو وروسته له هغو وسله والو بیل شو. اوس غربي هیوادونو ته دا پوښتنې راولاړې شوې چې دوی له هغې ډلې سره څوک دي او آیا ترګرو لا لیست یو باسي او کنه. دا پښتنه د شاهین بوري بنيري په غو رپورت کې جواب شوی دی چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې لانګریزي پاړلې دي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي لنګیدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خراب ده. ځنو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده خو د دسمبر په اتمه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیه بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لری کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیس کې یوه کوچنۍ وسلواله ډله وه چې مخ نیول او له پامه غورځولې اسانو خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په اتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ٹی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وترلو لپاره خپله صادقانه اراده وښي. هغه زیاته کړه چې یو استاذ به روانه ونه د مشق ته ولاړ شي. د جرمنی د بارنو چارو د وزارت ویان ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ټی ایس د خپل ماضی څخه ځان لری کول لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لری کړي او کنه. دا لا څرګندنه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبوي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلي او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانسته وساتي. په مقاله کې راغلي چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ټی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتلا ډېر منځلاري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي برخه کې تاسو یو مهم لنډ خبرونه درورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسیل له زندانه خوشي شوی دی. دغه ملګري او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي کوارډینیټر ګلبدین مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې عالم زیب مسید پرون له هریپول جیل غوی ته اوسپارل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وایي ریاست ته جبریل ادرکه د بیان ازادي تروړل په زور د لګکه او مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورو دروی. بټ د ډسمبر په لسمه د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې رپورت وړاندې کوو او زیات کړه چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کړې بیان کې د ریاست لکړنو دفاع کړې او ستایلې دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث چې پکې نن د مدرسې د رجستریشن د بل پر سر د حکومت او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تر راپورته شوی لانجې مختلف اړخونه بحث شوی دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترڼا لاندې کې مو عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په پاکستان کې دا وخت د مدرسو د اندراج یا رجستریشن لانجه په شدت سره بیا راپورته شوی ده. د دې پس منظر دا دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پر هغه بل لاسلیک نه دی کړی چې د روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان پارلمان په عین کې د شپږم ترمیم کول سره منظر کړی. په دې کې د مدرسو رجستریشن بین هم وو چې د جمعیت العلماء اسلام فزرامان په غوښتنه شامل کړل شوی وو. د آصف علي زرداری لخوا پر بل لاسلیک نه کول مولانا فزرامان په غوښتنه کړی دی او هغه د اسلام آباد پر لور د احتجاج جی مارچ کولو اشاره مور کړې ده. دا وخت حکومتي مشران له هغه سره ملاقاتونه کوي خو لا هم مسله حل شوې نه ده. د نن په بحث کې د دې مسلې مختلف اړخونه څېړو. میلمانه مو په پېښور کې د جامعه عثمانیه ناظم او مدرس او وفاق المدارس العربیه د خیبر پښتونخوا د برقي ناظم اعلی مولانا حسین احمد او په اسلام آباد کې لیکوال او د مذهبي او سیاسي چارو پوه فرنود عالم دی. تاسو دواړو ته هرکلی کوم او مننه کوم چې په دې بحث کې راسره میلمانه شوئ. مولانا صاحب تر دې لمخه چې تاسو ته راشم، اول سوال به زه له فرنود عالم صاحب څخه وکم. فرنود عالم صاحب، تاسو کتونکو اوریدونکو ته په ساده ټکو کې مو په دې پوه کړئ چې د مولانا فضل الرحمن او حکومت ترمنځ د مدرسو د رجستریشن د لانجه د څه
د دې دوه دغه دي پس منظر دي. یو خو ټیکنیکل دی د رجستریشن په حوالی سره، او بل د دې پس منظر سیاسي هم دی.
که تاسو ټیکنیکل وایسته، یعنی د دې لږ بیا به سیاسي تور ستر شو.
صحیح شو. د دې ټیکنیکل پس منظر بیسیکلی دا دی چې پاکستان کې چې څومره مدرسې دي، صرف پاکستان کې نه بلکې بر صغیر پاک او هند چې کوم آل انډیا وو، پای کې به همیشا مدرسې او چیریټي ارګنایزیشنز او آرټ اینڈ کلچر لپاره کار کوونکي چې کوم ارګنایزیشنز دي، هغه به همیشا سوسائٹی ایکٹ په تحت باندې به د 1960 نه رجستریشن روانو. او نن او پاکستان چې کله جوړ شو، دا غینه پس هم دا رجستریشن چې څومره وی د یو ټولو ادارو او ارګنایزیشنو هغه د سوسائٹی ایکٹ لاندې روانو. لیکن چې کله افغان جهاد راغې او پاک افغان جهاد کې زمونږ طرف نه د مدارس اور غټ انفلوئنس هلته پاتې شو په افغانستان کې دننه، نو پاره کې شیزونه ډېر زیات ګډوډ شو، پای کې نریټیوز ډېر چلے دو، پای کې مدارس ډېر استعمال شو. بیا 9/11 په منځ کې راغې، د 9/11 نه بعد پورا عالمی چې کوم نریټیو و هغه هم بدل شو، د پاکستان شو په گاون کې حالات بدل شو. نو هغه رجسٹریشن والا کسی چیز هغه ډېر وزنګی وی، ځکه چې پای کې بیا خبرې دار اتلی چې باید پکار دادا چې مدارس رجسٹر شي، او رجسٹریشن نه پاره چې کوم کوائف یا ډاکومنټیشن پکار دی، هغه دا غیر ریسټریکشنز ډېر زیات وو، دا غیر ریکوایرمنٹ ډېر ضروری اور ہائی وو. نو ډېر زیات مدارس دا سو په پاکستان کې دننه چې هغه دا ریکوایرمنٹ د سوسایټی ایکټ پوره کول نه شو، نو چونکه هغه مدارس ختمول هم نه شو، دا غیر رجسٹریشن هم نه شي کېدو، نو هغه کیسه بیا ډېر زیاته وزنګېده. بیا 2004 کې یو معاہدہ وشو، پاگې ته دا وشو چې یار سوسایټی ایکټ په تحت به اوس به موږ لږ اسانی پیدا کوو چې مدارس رجسٹرڈ شي، او کم از کم زر تزر د اداري اکاؤنٹس کھلاو شي. لیکن چې کوم انٹرنیشنل اداري وی پاگې باندې دا وو شکایت دا وو چې تاسو دا شانتی بغیر سه لکت پڑت نه، او د ډاکومنټیشن نه، او د سکروټنی نه بغیر که تاسو رجسٹریشن یې کوئ او د اداري اکاؤنٹس کھلاوئ، نہ داغی په فنڈز حوالے سره زمون په خطه کې او په ریجن کې او په دنیا کې داغی حوالے سره ډیر زیات مسلی مسائل پیدا کېدې شي. دا به قتل غواړي چې کومي مدرسې رجسٹرډ کېدې شي، چې کومي نشي رجسٹرډ کېدې. نو پای کې زیاتی یعنی کم مدارس طرف ته بچ رجسٹریشن لپاره ته نه الته بسنه سم مسله سنه سم پرابلم به راتلو. بیا دا کیسه دا غینم ډیر زیات اوګه وزنګې ده. بیا بیا اوس دې ته راو رسیدا د عمران خان دور حکومت ته، چې باغی په دوران کې 2019 کې علماء کرام عمدق وفاق المدارس والے چکم مشران دی دا حکومت سره کین استو راغو ته دا وی چې منګ ته بار دا رجسٹریشن لګ آسان کړي، او دا غیو طریقه دا کې دی چې منګ سوسایټی ایکټ نه راو باسي او منګ وزارت تعلیم ته ورلاندې کړي. نو هغه وخت دا فیصله شو، هغه دا اومنل ور سره خبره، او هغه لپاره چې کوم نریټیو علماء کرام او وفاق المدارس مشرانو په خپل بلټ کو هغه داو چې سوسایټی ایکټ چې دی هغه بیسیکلی د وزارت صنعت او د تجارت لاندې دی، او موږ چونکه محکمه تعلیم سره تعلق لرو نو پکار ده چې موږ د محکمه تعلیم لاندې راشو.
صحیح،
په نریټیو باندې دوه لاړو محکمه تعلیم ته لاندې، بیا هغه ته وزارت تعلیم ته چې کله لاړو نو هلته وزارت تعلیم بیا یو نوټیفیکیشن هلته جاری شو، هغه یو ډایریکټوریټ جوړ کړو، ډایریکټوریټ فار ریلیجیس آرگنائزیشن یا داسې سنو ملي، هغه مولانا حسین صاحب هغه ډایریکټوریټ چې جوړ شو داغی لپاره جدا یو آفیسر جوړ شو، او تقریبا 19-20 دفاتر په پاکستان کې داغی کلاو شوې، او مدارس ته دا ویل شو چې وس تاسو رجسٹریشن آسان دي، تاسو لار شیخ خپل رجسٹریشن وکړي. نو داغو رجسٹریشن بیا ډیر تیز روان هم شوې، خو لیکن پی ڈی ایم حکومت چې وس په دې وخت کې کړل تیر وخت کې راغې، هغه وخت کې هم مولانا فضل الرحمن یو غټ اٹمپټ کو جو کوشش وکړو چې دا مدارس او چکم رجسٹریشن والا معاملہ دا دا دی واپس سوسائٹی ایکٹ تراشی، لیکن هغه وخت کې د مولانا فضل الرحمن او د پی ڈی ایم د حکومت اپوزیشن خپل مسائل دوم رضایت وو، او دوم لګ ټیم وو چې باغی کې د مولانا فضل الرحمن دا ایجنډا سر ته اون رسیدا. بیا دا غی نه روستو اوس دیزه تراو رسیدا چې کلا آئینی ترمیم والا قصه شروع شو، 26ویں آئینی ترمیم پاگ کی مولانا فضل الرحمان سر یو ڈر غٹ ایج ہو چاہ پاگ کی ڈیری خبری ٹولو تو پتہ تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ حوالے سے مولانا سے یو ڈر غٹ فریم جوڑ شو دا کی صورتحال نہ فائدہ اچھا تکڑا مولانا صاحب او دا خبر پاگ کی وا چولا چی سوسائٹی ایکٹ تبا مدارس واپس رجسٹریشن دا پارس جی
یعنی زور حساب کتاب چی سنگ ہو
زور حساب کتاب کی وزی اس پدیزے کی تصادم چرا گئے دا علماء اکرام و پمنس کی آغاز کرا گو کلچی مدرسی د ڈائریکٹریٹ لاندې رجسٹرڈ شوی، نو په هغه وخت کې د مدارس نه علاوه هم یو سو بورډز جوړ شو، ٹھیک شو، مدرسہ بورډ او مجمع المدارس مولانا مفتی عبدالرحیم سے پاگی کی ڈائریکٹو دے، داغ شانتی په پختونخوا کی مولانا طیب سخپل یو بورډ جوړ کو، داغ شانتی اوروۃ الوسقا والا شیعہ مدارس ته په لاہور کې داغو یو بورډ جوړ شو، هغه بورډ تعداد هم زما په خیال داسې تقریبا یو 8-10 بورډز چې دی هغه پاگی زیات جوړ شو، او هغه دا داوه لري چې هغه بورډ په هغه ټول بورډونو چرایو زشي، نو زمنګ د مدارس او رجسٹریشن جوړیږي تقریبا 18,000 او پاره کې 22,00,000 ماشومان سبق وي،
18,000 مدرسې دي او پکې 22,00,000 ماشومان سبق وي
تقریبا،
دا کوم د بورډونو لاندې دي شا که تاسو بس لږ زر را لاند کین نو بیا به مولانا
بس اخر خبر کوم، نو پاره کې دا و چې کم کنسنس جوړیږي هغه دا جوړیږي چی زمنگا مسئلہ دادا چی اس کا واپس سوسائٹی ایکٹ تزون داغی پر نتیجہ کی دنا نہ زمنگا چکم داغا دے دا وسه پوری چکم بورڈ جوړ شوی وی او داغه لاندې چکم طالبان سبق وی داغه وخت بزای شي او زمنګ بورډونه به ختم شي او موږ واپس سوسایټي اکټ لاړ شو. دا مورانا فضل الرحمن چکم کلیم دی هغه دادې و تاسو چې وسه پوری کمزې کې ریجسٹرډ کیږي هغه یو ډایریکټریټ ته او ډایریکټریټ چې دا هغه یو په نوټیفیکیشن باندې جوړ دی یو وړه ونه معاهده ده چې تاسو په مسکی پر سٹام پیپر باندې شوی دا او زه چې کوم خبر کوم هغه دا خبر کوم چې سوسایټي اکټ چې د دې تعلق پارلیمنٹ سره دے بل سره دے او قانون سره دے یو آئین سره دے نو زتا سو بوزما آئینی معاملات تا یعنی چدا خبر دی سینیٹ تا لاڑ شیو پارلیمنٹ تا لاڑ شیو سبا دی منگا ہمیشہ لا پار سیکیور یو
یعنی یو پوخ کار وشی
یو پوخ کار وشی
کومولانا صاحب تاسو فرنود عالم صاحب یو تصویر واضح کی سی کتون کی اوریدون کی امور تاسو ټول په پوشو تاسو بخپلم د جمعیت العلماء اسلام حمایتی او په خیبر پښتونخوا کې بیا د وفاق المدارس العربیہ مشر هم یی نو ستاسو آیا هم هغه موقف ته چې کم فرنود عالم سے بیان کړی د مولانا فضل الرحمن کم موقف ته په دې حوالہ باندې
جی ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم د مدرسو رجسٹریشن څنګه چې فرنود سے فرمایل دا 1860 سوسائٹی ایکٹ تحت دا روانو تر 2019 پورې او دغه یو معقوله وجه هم وا چې 1860 سوسائٹیز ایکٹ تحت آغا ادارے چکم غیر سرکاری ادارے دی او آغا رفاہی کارو نکی آغا ادارے پا دے کر ریجسٹر کی گی این جی اوز پالفازی دی کر او مدارس چکم دی آغا دلے بر صغیر تورو نلوے این جی اوز زکا سیدو تعلیم فراہمہ سرا سرا اب دے معاشرے کے چکم آغا طبقہ دا چھتے آغی پخفلا اخپل اخراجات تعلیم نشی برداشت کو دے اگیل تعلیم ہم ورکی اگیل رہائش ہم ورکی اگیل سہولیات ہم ورکی ظاہر رہتا کہ پدے اعتبار سر دا دبر صغیر اور دا پاکستان ٹورنلی این جی اوز اگر دا مداری زکا التا یو جواز دو دا مدرسو دا رجسٹریشن اور دا 1860 سوسائٹیز ایکٹ چکم دے اگر باقاعدہ دا پاکستان جو قانون دے اور پدا قانون کی پا 2004 کے 2005 کے پیپ کے ترمیم شوے دے او پاگی کی یو اشتما دفعہ شامل شوی دا چی اغی تحت اغی کی دعوی چی مدرسو کی با فرقہ وارانا تعلیم نور کو لیتو کی با عسکریت پسندی نوی او مدرسو کی با تعام دا سی یو دیاغی دغدی سر دیاغی دفعی نو اغی سرا دغا قانون دا 1860 پاتے نشو بلکہ دا 2005 دغا قانون دا پاکستان قومی اسمبلی نو منظور دے دا د سلور واړو صوبائی اسمبلیونو منظور دے دا د آزاد کشمیر اسمبلیونو هم منظور دے او د دې تحت بیا رجسٹریشن روانو اوس چې کوم د 2019 د معاہدے پر وړاندې کې یو انتظامی آرڈر جاری شوی دی چې د مدرسو رجسٹریشن با وفاقی وزارت تعلیم او پیشاورانه تربیت سره وی نو د دې حیثیت د یو انتظامی حکم انتظامی آرڈر دے دا س قانون نه دی دا یوم یو اسمبلین هم نه دی پاس او بل طرف ته یو خپل قانون موجود دی او د مدرسو حریت د مدرسو آزادی د مدرسو د نصاب او د نظام هغه تحفظ هغه وفاق المدارس العربیہ پاکستان او جمعیت علماء اسلام په مقاصدو کې شامل ده نو زمونږ د مدرسو آزادی حریت زمونږ هغه چې کوم د نصاب او د نظام هغه آزادی ده اغا سنگ سے روانہ وا دغا دغے کی 1860 سوسائٹیز ایکٹ رجسٹریشن کی اغا دلتا متاثر تھی او بنگا دا داوا دا جو حکومت اخبل تعلیمی ادارے کم یونیورسٹی دی کم کالجو نہ دی کم اسکولو نہ دی بس قسمتی دادا چاہے مات افسوس کی گی اغا ادارے چکم دی دغه حالت تباہ و برباد
مننه مولانا صاحب مولانا صاحب بحث چونکه اوج دی اوګه دی پاغه کې به نور سوالونه راځي زبخنه غواړم مداخله مو کله به هم ز تاسو ته راځم همدا خبره ز فرنود عالم صاحب تاسو ته راوړم مولانا صاحب خپل موقف ورکړي او واضح کړي تاسو په خیال باندې دا مسله چې دا د ټیکنیکل یعنی تخنیکی دا قانوني دا کنه د دې شاته سیاسي اهداف هم شته یعنی سیاسي هدف پس منظر هم لري
یادی کہ رشتہ ہو صفا خبر ہو ندی پسی شاہ تجوٹے رگٹ سیاسی جھگڑا پانا تھا او هغه سیاسي جګړه دا ده چې کوم وخت کې جنرال باجوه صاحب دا فیصله وکړه چې اوس پاکستان فائنلی سموم او د دې معیشت او د دې کوم سیاسي بحران دی او دا زه سي لارې ته وړم او عمران خان صاحب سره هغه خپل یو ډله جوړه کړه نو هغه چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی سول سوسائٹی علما اکرام تعلیمی اداری ټولو سره او میڈیا سره ټولو سره هغه پورا یو کنسنس جوړ کو یا ڈیولپ کو هغه سره او بیا د هغه پابندې هغه خپل یو پروجیکټ پر مخه روان کو نو په هغه وخت کې چې کوم خپل مقاصد لپاره کوم بندوبست کېدو په هغه بندوبست کې یو غټ بندوبست د مدارس هم وو مدارس کې چې کوم بندوبست کېدل نو په هغه کې زما خپل خیال دادې چې دا فیصله وشو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم سیاسي قوت ته هغه بنیادی طور باندې د مدارس قوت ته او دا قوت چې دا لګ پدی په مقابله کې لګ رکاوټ ودرول غواړي نو هغه لپاره دا وشو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب په مقابله کې یا د وفاق المدارس په مقابله کې پوره یو مهم چلېدو چې بورډونه جوړول غواړي نور د وفاق المدارس نه علاوه هغه بورډ چې کوم جوړ شو نو په هغه وخت کې دی وخت کې تاسو کتلی یو طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب دی نو بل طرف ته د بورډز او د وزارت تعلیم والا د موقف چې کوم بنیادی نمائنده کس دی هغه مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دی چې کوم کراچۍ سره تعلق لري جامع الرشید سره نو کله چې په د بورډ کیسه شروع شوه د وفاق المدارس په مقابله کې نو په هغه وخت کې جامع بنوریا مفتی عبدالرحیم او مفتی تک عثمانی صاحب دا ټول په یو ډله باندې وو نو مولانا فضل الرحمن صاحب هغه په دې تور باندې واغست چې دا بیسیکلی د جمعیت علماء اسلام سیاسي قوت کمزور کولو لپاره دا پورا معاملہ روانه ده نو مولانا فضل الرحمن صاحب په هغه وخت کې ډیر غټ سیاسي چکم چارونه په نور میدانونو کې تاسو ته پته دی چې هغه خپل طریقې سره سیاسي کارډز خپل پلی کوي نو هغه وخت کې چې کوم اندرون دیوبند مکتبه فکر کې دننه او د وفاق المدارس کې دننه چې هغه کوم خپل کارډو چلو هغه بنیادی دا وو چې هغه یو تاثر خور کو پوره وفاق المدارس کې دننه چې دا ځل چې کوم د وفاق المدارس الیکشنز کې یي هغه ته بزه پخپل ودرېږم نو هغه وخت کې ډېر غټ چیلنجز پیدا شو چیلنجز په دې باندې پیدا شو کوم مولانا فضل الرحمن سره پخپل ودرېدلې وي د وفاق المدارس انتخاباتو لپاره نو پاره وخت کې د وفاق المدارس د علما اکرام خپل خیال دا و چې دا سړی بیا زمونږ نه ووټونه تقریبا 80% 90% ووټونه به خامخا اخلي او بیا به د مدارس مشر به هم دی وی او د سیاسي چکمډل د داغه مشر به هم دی وی او داغه وجنه د وفاق المدارس چې کوم الیکشن واغه تقریبا یو نیم کال یا دو کال پوری مؤخر شو بل اخر مولانا صاحب خپل په هغه کارډز چې کوم هغه چلول پاغي کې هغه ته کامیابی ملاوه شو او پہلا کامیابی اوله کامیابی دا و چې مولانا تقی عثمانی صاحب هغه د وزارت تعلیم والا او د بورډ والا کسی نه را بهر کو او ځان سره ملګری کو کله چې ملګری کو نو پاوه کې مولانا فضل الرحمن صاحب بیا دا عمر چې دا ځل وزه الیکشن د نو درېګه ما زما طرف ته مفتی تقی عثمانی صاحب دی د وفاق المدارس مشر شي بیا دلته په لاهور کې اجلاس شو مولانا حسین صاحب ته پته یو پاغه اجلاس چې د وفاق المدارس د صدر انتخاب د پاره وشو پاره کې مولانا فضل الرحمن صاحب اندرونی خانه دو ته دا ویلو چې زه خو الیکشن ته نه ودرېږم او مال به دومره موقع راکوي چې کوم د وفاق المدارس د صدارت اعلان دی هغه به زه کوم او دا خبر عمره لښو او مولانا فضل الرحمن صاحب باقاعده د مفتی تقی عثمانی صاحب خپل اعلان وکړ او هغه د وفاق المدارس صدر شو نو وسوم چې مولانا فضل الرحمن صاحب کله په جلسه کې یا خپل په پریس کانفرنس کې چې کله خبره کړي نو پای کې د مولانا تقی عثمانی صاحب حواله ضرور ورکړي چې څنګه تقی عثمانی صاحب او داغو نور ملګری فیصله وکړي نو جمعیت علماء اسلام هم هغه شانتي فیصله کوي نو زما دا ویلو مقصد دا دی وسوم چې کله په پیښور کې جلسه وشو پای کې د مولانا فضل الرحمن کوم مکمل تقریر واوري یا په چار صده کې چې هغه کوم پریس کانفرنس وکړو نو هغه بار بار د دې خبرې اشاره ورکړي او خپل مخالفینو ته دا وایي چې موږ ته پته ده چې تاسو په بورډز پر یا تاسو د وزارت تعلیم والو کیسه په شاته بنیادی طور باندې سو کولاړ دي نو دا کیسه چې دا اصل کې پاور جګړه ده او پاره کې مولانا فضل الرحمن دي شي ته ټیکنیکل نزيات دا واغه سوسائٹی ایکٹ خبر مولانا فضل الرحمن صاحب زکه کی کہ چونکہ زپ پارلیمنٹ کی موجود ہی ما نو دا خبر دی باید چې په پارلیمنٹ کې ڈسکس کی گی او په پارلیمنٹ کې چیلنجز راځي موږ دې سره په پارلیمنٹ کې او سینیٹ ګورو او ڈائریکٹوریٹ والا خبر هغه زکم نه منی چې په دې وخت کې د ڈائریکٹوریٹ سربلا چې دی هغه یو ریټایرډ جنرل دی نو په دې باندې مولانا صاحب ډیر خفه دی
مانا نه فرنه د عالم زکه خبره تاسو ډیر ښه په دا ما وخت په دې درکې کې څه ما سره د جواب راکول د دو درې منټ وي خو ما په دې تاسو دا خبره په ترتیب رانیولې وه مولانا صاحب حسین احمد صاحب تاسو فرنودالن صاحب واورېدلی اصلا
د د یعنی دا فکر دی چې د شاته ټول د سیاسي قوت او د طاقت او د مولانا فضل الرحمن کوم سیاسي قوت او طاقت په پاکستان کې دی د دې شاته ټول هغه اهداف دي. نو سیاسي هدف زیات دی پر ځای د دې چې دا ټکنیکی مسله وي.
سر دمره هدف پورې پر نو د عالم صاحب سره اتفاق کوم چې کوم دا نور بورډونه جوړ شوي دي د دې پس منظر واقعي سیاسي دی او هغه کې د جمعیت علماء اسلام سره سره د وفاق المدارس د کمزوري کولو کوشش شوی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب په هغه کې د هغې کمزوري کولو کوشش ثانوي درجه کې و. په اول درجه کې د وفاق المدارس او د اتحاد تنظیمات مدارس د کمزوري کولو کوشش و. د هغې وجه دا وه چې حکومت په اتحاد تنظیمات مدارس باندې او وفاق المدارس باندې چې کومې خبرې منل غوښتل نو هغه یې پرې نشوي منلی یو د قوت او د طاقت په وجه. او موږ ته هغې بار بار دا دمکیان هم را کړې وي چې که تاسو زموږ خبره نه منئ نو موږ به ستاسو مقابله کې نور کسان را اوچت کړو او بیا هغې هغه نور کسان را اوچت کړل هغې لیې بورډونه ورکړل او په یو ځل باندې لس بورډونه جوړ شول. د هغه بورډونو په برسر زمین د هغې داسې څه مؤثره کارکردګي نشته سوا د ټول پاکستان کې د څلورو پنځو مدرسو نه چې هغه غټې مدرسې دي او هغه واقعي یو حیثیت دی علمي حیثیت دی هلته طلبا دي هلته کې یو کار کیږي لیکن داسې د هغوی یو لوی کارکردګي نشته څنګه چې هغوی دعوه ده چې 22 لاکھ طلبا دي او 18,000 مدرسې دي بر سر زمین داسې څه نشته. دا بنیادی طور سره د وفاق د کمزوري کولو لپاره دا کوشش و او ثانوي طور باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف علماو کې د یو بلاک جوړولو کوشش و او په هغې کې هغه قوتونه دا ګڼي چې هغه په دې کې کامیابه شوي دي. په انشاءالله تعالی داسې نه ده دا ټولې مدرسې زمونږ دي دغه زمونږ رونه دي لیکن په دې کې اصل خبره دا ده چې ما تاسو عرض دا وکړو چې د مدرسو آزادي مدرسو حریت او بل ما تاسو
یعنی تاسو د مدرسو له آزادي او حریت څخه مقصد څه دی ځکه چې پاکستان د ریاست دی ریاست به قانون جوړوي هر څوک سیاسي پارټي د تعلیمي ادارې دي
زما د دې نه مراد دا دی مونږ د دې نه انکار نه کوو مونږ په دې ځبکه پاتې کیږو د پاکستان قانون منو د پاکستان نظام منو مونږ شهريان یو د دې ملک او د دې ملک د هر قانون هر نظام مونږه پابند مونږه دا زدا خبره کوم چې په دې لار باندې کده مدرسو په نصاب او نظام کې مداخلت هغه شروع شي او هغه خلق کوي چې هغه نه د مدرسې نه خبر دي نه د مدرسې د تعلیم نه خبر دي چې کم سیز نه هغه خبر دي چې کم ساينس ته یا جوډیشری دا یا دغه دي عصري تعلیم دي کمپیوټر ساينس ته یا بل دي یا بل دي هغه عصري تعلیم اغه ادارې اغینه اون چلولې شوې نو چې کومه ادارې اغه دي چې دغه تعلیم او دغه علم اغه سره نشته که دا بل فرض دادی ته حواله شي نو تاسو په خپل اندازو لګوي چې د دې مدرسو به څه حال وي.
دا مولانا صاحب
مدرسو آزادۍ او حریت نظم دا مراد یعنی مونږه د قانون ضابطه تحت یو التم په 1860 سوسایټیز اکټ او هم د حکومت یو قانون دی مونږال ته رجسٹر کېدل غواړو او دا چې کوم یو اکټ دی دا د حکومت یو اکټ دی دلته نه کېدل غواړو مونږ خو د یو دغه نه بل ځای ته ځو لیکن د قانون نه خبر ته نه وځو
شد
قانون دلاندې
شد دې کې فرمدالن
زمګه
تاسو خبر پاتې
زمګه رفاهي ادارې یو مونږ رفاهي ادارې یو مونږ تعلیمي ادارې هم یو لیکن مونږ رفاهي ادارې هم یو او مونږ ډېر وی ان جی اوز یو چې مونږ رفاهي ادارې یو مونږ ان جی اوز یو او مونږ تعلیمي ادارې هم یو نسبیا چکم قانون تحت زمګ ترون سره رجسٹریشن کېد او هغه یو مستقل قانون دی هغه سو وختي آرډر او یو اکټ نه دی نو د هغه تحت ول زمګ رجسٹریشن د هغه تحت ول نشي
مولانا صاحب زبیم تاسو تر اعظم فرنودالن صاحب مولانا صاحب څخه موقف ورکړی دوه خبرې یو خو دی وی چې مثال د مدرسو حریت ازادي په نصاب کې مداخله یعنی دا هم یو ویره د شاته پرته ده د مولانا فضل الرحمن یا د سره تړلو وفاق المدارس العربية او دا څومرې د لاندې یعنی د تر نفوذ لاندې دي دا هم یو ویره ده. نو که داسې ده نو ولې د حکومت د تعلیمي ادارو نصاب جوړوي او په دې کې د مداخله بیا نه کوي؟
اصل کې وسو پوری چې ما کوم ستاسو دوه سوالونو جوابونه راکړو پای کې زما خپل رائے شامل نه واغ جسمه صورتحال تاسو ته کولم، ولیکن وزو سپدی کی خپل رائے تاسو ته لګونی بیانو مچ پدی کی وزارت تعلیم والا کوم مسله دا پای کې دنه نه د مولانا فضل الرحمن صرف چې کوم موقف ته پای کې ډیر زیات ټیکنیکلی وزن دی، پای کې وزن ځکه دی چې وزارت تعلیم طرف ته کزي، نو الته خبره چې دا هغه صرف د یو سو کسانو په لاس کې دا، یعنی هغه یو کس را پاسې دی شي پاغي باندې آؤٹ آف دا پارلیمنٹ آؤٹ آف دی باکس پاغي باندې از هر څه فیصله کوي دی شي، او مولانا صاحب دا هم فیل کوي او دا الته حقیقتونه هم دي چې کوم یو خاص نقطه نظر سره څوک مدرسه راځي نو هغه ښه طریقې سره فیسیلیټیټ کیږي، او یو خاص نقطه نظر یو خاص سیاسي نقطه نظر لرون کی خلق کرنے بھی او الترازی وزارت تعلیم تن او داغی مدارس دمرا آسانی سر نہ رجسٹرڈ کی گئی، بیسیکلی چاغا کمشی تم مداخلت ہوئی آغا داغی خبری تم مداخلت ہوئی، نو آغا چونکہ دا موڈ خبر دا سبا سیاسی صورتحال بدل شی نو الت چکم کس ناس تے آغا بدا آغا صورتحال اکارڈنگ مدارس ڈیل کئی، پنځه کال وروسته بیا سیاسي صورتحال بدل شو هغه بیا د سیاسي صورتحال مطابق به هغه مدارس چې کوم کنډیشنز دي هغه بدل کړي، نو مولانا سے سیاسي طور باندې دا غواړي او زما خپل خیال هم دا دی چې سیاسي خبره هم دا ده که پولیټیکل خبرې تراشي چې دا کیسه پارلیمنت ته تل پکار دي، دا یو نوټیفیکیشن باندې نه ده پکار، دا په اکټ باندې پکار ده، په قانون پکار ده چې دا خبره پارلیمنت ته لاړه شي چې سیاسي صورتحال چې هر څومره بدلیږي نو کم از کم عوامی رائے پاگے کی دننہ شامل ہے، یا پا مدارس کو جکم طالبان پخپلا استاذان موجود تھی داغی رائے پاگے کی دننہ شامل ہے، محض یو کس دا سے نہیں ناس چاہا صورتحال آگا تا صرف یو لائک آگا یو صورتحال تا گوری آگا تا پا واتس اپ بنی یو میسیج راشی یو آگا داغی مطابق پاگے بانی عمل آمد شروع کی، مثلا وز پدی وقت کی وز دیر مدارس دا سی دی چا آگو دا یونیورسٹی چارٹر دا پارا اپلائے کری دا ویچ از اے گڈ تھنگ، خا خبر ہے چاہو یو خا ماڈرن یونیورسٹی جوڑل غواڑی او د ایچ ای سی چې کوم ریکوائرمنٹ ده بالکل دا غیر ریکوائرمنٹ په مطابق هغه یونیورسٹیانی جوړول غواړي، خو لیکن کم مدارس چې یو خاص نقطه نظر سیاسی لري او په یو خاص پلیټ فارم باندې دي هغه ته د یونیورسٹی چارټر ملایم شوی، او یو بل خاص یو سیاسی نقطه نظر لرون کې چې کوم استادان دي یا مدرسې دي نو داغه چارټر یې وسه پوری پینڈنگ کی پاتې وی، نو داغي وجہ دا نه د چپای کی ټیکنیکل مسائل دي، مسائل دا دي چې اگر ازي صرف دا ګوري چې یاره تاسو زمنګ نقطه نظر سره یا زمو مفادات سره تعلق ساتي او کنه ساتي، که تاسو هغه ته د دې یقین دهانیو کې چې موږ به هر قیمت باندې بس تاسو مفادات یعنی اداره جاتی مفادات خیال بساتو ریاستی مفادات پرې دی باقی مفادات، نو اگې کو خیال ساتي نو تاسو چارټر بم ملاو شي، تاسو ته بسما که هم ملاو شي، تاسو ته نو چې کوم فیسیلیټیز په کار دی هغه به ملاو شي، ولیکن تاسو کو بل طرف ناراضي نو هغه به نه ملاوي، اوندا کو وجه چې مولانا صاحب وی چې یو کس او کې دی شي چې دا یو کس چې ناشته د سبا مولانا فضل الرحمن سے پلاس کیږي، ولیکن هغه هم ریلایبل خبره نه ده، هغه یو کمپیکټ او یو کنستراکټ خبره نه ده، نو هغه ځکه وی چې دا خصه پارلیمنت ته تل پکار دي چې پای کې د تمام مدارس او د تمام بورډونو مشاورت پای کې شامل شي، او هغه یو اداره او یو انسټیټیوشن چې کوم د پاکستان پیلر دی هغه هغه فالو کوي کسر سره ته خبر
نه ډیر مننه فرند عالم صاحب او مولانا صاحب زه تاسو ته راتلم که تاسو یو خبره کول غواړئ پکې اضافه ما سره یو منټ وخت دی ځکه که تاسو یو منټ کې
خبره پاکستان کی د مدرسو اصل نمائندہ تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان پاغی کی پنجر بورڈ نے دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان، اور رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا پنجر بنیادی بورڈ نے دی، اور پاکستان کی زرگون و مدرسے او لکھن و طلبا در حقیقت دے بورڈوں سر متعلق تھی، او حقیقی نمائندگی اغا دے اتحاد تنظیمات مدارس تا حاصل دا چکم خلق راضی پٹی وی باندے او اغی دا خبری کئی پاگے کے یو اکثریت دا اغا خلق دے چی دے اغی پخفلت دا سر مدرسی نیشتا یو دو حضرات داسې دي چې هغه واقع مدرسه هم ده د هغې بورډ هم دی لیکن چې کوم خلک د دې نمایندګي کوي نو هغه خلک هغه نه دي چې د هغو برای راست یو مدرسې سره د اهتمام یو تعلق دی یا یو بورډ سره د هغې تعلق لري نو بنیادی چې کوم غټ سټیک هولډر دي هغه اتحاد د تنظیمات مدارس پاکستان چې کوم د مدرسو د بورډونو یو اجتماعي تنظیم دی حقیقي مؤثر تنظیم هغه دی او د پاکستان زرګونو مدرسې او لکونو طلبه په دغه ادارو کې
مننه ډېر مولانا حسین احمد صاحب او فرنو دالن صاحب بحث ډېر پراخ دی موضوع ډېر پراخه ده خو وخت کم دی استاذ د دواړو مننه چې په دې بحث کې برخه واخسته خو وخت ته غواړم خدای په امان دم خاصه
ډېر مهرباني
داود مشال ترانا لاندې چې پکې مونن له مولانا حسین احمد او فرنو دالم سره د مدرسو د ريجستریشن په اړه باندې خبري کولې بحث په دې ځای باندې پای ته رسیږي ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخه
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو